په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې دي. زه شاهین بونری ما او تاسو د مشال لیډو په دغه یو ساعته خبري خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې حال درکو د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د پاکستان عوامي تحریک او تحریک انصاف د لانګ مارچ د احتجاجي مظاهرو د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شو د کوونکو د ستونزو دغه د حل لپاره د چارواکو د حلو ځلو دغه شان په بلوچستان کې د پولیو پر ضد کمپاین او د سیمې نه را سره په نړیوالو چارو هم یو شمېر راپورونه دی برته وړاندې کوو. په لومبي د انیس اجمل نه د دې وخت خبرونه
د پاکستان عوامي تحریک ګوند وایي چې د اگست په 14مه به د لاهور نه تر اسلام آباد پورې انقلاب مارچ کوي. نن د بلوچستان په کل عبدالله کې د پولیو د ساسکو درې ورځنی کمپین پیلېږي او د غزې په پټه کې د مصر په منځګړتوب دوه ویا ساته اور بند عملي شوی دی. اوسته خبرونه تفصیل. تیر ورځ پاکستان عوامي تحریک ګوند مشر ډاکټر طاهر القادری اعلان کړی دی چې د اگست په 14مه نیټه به د لاهور نه تر اسلام آباد پورې انقلاب مارچ کوي. نوموړي خپل پلویانو ته ویلي دي چې تر هغه پورې د خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړي تر څو چې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت استعفا نه وي ورکړي. قادری دا اعلان د هغه وروسته کړی چې په دې وروستیو کې په لاهور کې د پولیس د وژنو په تړاو کې مقدمې درج شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د اگست په 14مه د اسلام آباد پورې د لانګ مارچ کولو پریکړه کړې ده. بلخو د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړ چې د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي دي عمران خان او طاهر القادری ته ایس اولسی ملاتړ ترلاسه نه دي او تحریک انصاف ګوند په هیواد کې ګډوډي رامنځته کول غواړي. نن به د پاکستان په پینډه کې د کور کمانډرانو غونډه کیږي. د پاکستان د سرکاري میډیا تر مخه د پوځي چارواکو دا غونډه به د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې کیږي چې پکې به په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د هواد امنیت او په نورو چارو خبرې کیږي. د فاټا او بنو د تعلیم څنګه مشرانو ویلي دي چې د پوځي عملیاتو لوجې بې کوره شو زده کوونکو ته به د بنو په تعلیمي ادارو کې زده کړې ورکوي. دا پریکړه تېر ورځ په بنو کې د دغې سیمې او شمالي وزیرستان د استادانو په یوې غونډه کې شوې ده. د بنو د تعلیم د څانګې مشر فضل صادق پرون په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
انشاءاللہ دا میرا کمیٹمنٹ دا چې دا بچون میں میرا پخپلے بچون نا کم نو اس میں رہی وہ پہ ہر طریقہ میرا دیے تھا دے اکموڈیشن دے کوالٹی ایجوکیشن دے تعلیم سہولیات ورکائی کچھر تھا بیا میر سرا موقع نہ ملا ہوئے تھا بے مرسوم وقت میرا دیے تھا ترتیب جوڑائی.
د فاټا د تعلیم څنګه د مشرانو د وینا تر مخه د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو لوجې وو اتیا سرسته کوونکی بې کوره شوې دي. نن د بلوچستان په کل عبدالله کې د پولیو د ساسکو درې ورځنی کمپین پیلېږي. د بلوچستان د صحت د څانګې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دې صوبې په کل عبدالله سیمه کې به د نن نه د پولیو درې ورځنی کمپین پیل شي چې پکې به خوښه یو نیم لکه ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ پر ضد ساسکي ورکول کیږي. د صحت چارواکي زیاتوي دا کمپین وروسته لا هغې پیلېږي چې خوښه دوه اونۍ وړاندې په دې سیمه کې یوه درې کلنه ماشومه د پولیو په رنس اخته شوې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی په کابل ښار کې ځان وژونکي حمله چې څلور کسان یې وژلي په سختو ټکو کې غندلی ده. د کابل په علاءالدین سیمه کې پرون د نړیوالو ځواکونو په یوې قافلې په موټر بم چاودنه کې د یو ماشوم او یوې ښځې په ګډون څلور کسان وژل شول او شپږ دیرش نور زخمیان شول. د جمهوري ریاست لخوا پرون د خپور شوي بیان تر مخه ولسمشر کرزی پرونی حمله او وروستۍ نامنه د هیواد د خلکو د دښمنانو کار بللی دی. بلخوا افغان ولسمشر حامد کرزی د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی زیانونو په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان د نوې څېړنې هرکلی کړی. د بخښنې نړیوال سازمان په تیرو 15 کلونو کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی افغانانو د لسو مواردو په باب څېړنې کړي او د څېړنو نتیجې ښیي چې لږ تر لږه 100 افغانان د نړیوالو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. په دې کې 500 ماشومان هم شامل دي. ولسمشر کرزی د بخښنې د نړیوال سازمان له پلاوي سره په خپله پرونۍ کتنه کې د دې نوې څېړنې هرکلی وکړ او وویل چې ملکی زیان د افغانستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې د اختلاف اصلی موضوع ده. خبرنا د مشال ریډیو نورې د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان د ولسمشرۍ په لومړي انتخاباتو کې له کامیابۍ وروسته په خپل هیواد کې د مفاهمت د یو نوي دور د پیل شمنه کړې ده. نوموړي پرون په انکارا کې د خپلې بریا په لومړنۍ وینا کې ویل، راځئ چې د نن څخه د یو نوي ټولنیز مفاهمت پیل وکړو او زړو باسونه په پخواني ترکی کې پرېږدو. د پرنیو انتخاباتو د ټولو رایو له شمیرنې وروسته اردوغان خوشا 2.5% دا وټنه ګټلې دي. د ترکی د انتخاباتو کمیشن پرون وویل اردوغان په لومړي پړاو کې د رایو اکثریت ګټلې خو سرکاري نتیجې به نن اعلان شي. رجب طیب اردوغان چې د عدالت او پرمختګ د اسلام پال ګوند مشر دی، له 2003 کال راهیسې د ترکی وزیر اعظم وو. د غزې په پټه کې د مصر په منځګړتوب دوا او یا سات اوربند عملی شوه دی. اسرایلی او فلسطینی ډلې رضا شوي چې اوربند به د نن نه نافذ وي چې د سولې خبرو ته لاره جوړه کړي. د مصر په منځګړتوب پر یو بل اوربند باندې هم تیرونه موافقه شوې وه، خو د درې ورځو له پای ته رسیدو سره سم د اګست په 8 نیټه د اسرایلي ځواکونو او د فلسطینی وسلوالو ډلو ترمنځ جګړې بیا پیل شوې. اسرایلي چارواکو ویلي چې که اوربند پر ځای پاتې شي نو نن به خپل استازي له فلسطینیانو سره په قاهره کې د خبرو لپاره اولیکی. اورسته خبر ده چې برتانیا او فرانس پرون د هغو زرګونو بیکوره شوو عراقیانو لپاره د بشري مرستو رسول پیل کړی دي چې د عراق په شمال کې د تیرې اونۍ راهیسې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې لخوا محاصره شوي دي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر د عراق په شمال کې له دې خلکو سره د بشري مرستو د زیاتولو لپاره پرون بغداد ته رسېدلی دی. په دې بیکوره شوو کې زیاتره د یزیدي فرقې خلک دي چې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې د بریدونو نه د بچ کېدو په غرض یې په غرونو کې پناه اخیستې ده. دوه برتانی الوتکو هم پرون دغه کډوالو ته د مرستو مواد رسولي چې پکې خواړه د سکلوبو او خیمې شامل دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشالونو اوریدل چې نیس اجمل وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ د غ راپورونو اوریدل شي. پاکستان کې غیر یقیني سیاسي صورتحال د فوز مشر نن د کور کمانډرانو غونډه رابللې ده. د عوامي نشتلګون یو مشر او سینیټر افراسیاب خټک وایي تحریک انصاف د احتجاجي مظاهرو په ځای د پښتونخوا د ولس ستونزې هواري.
ټول سیاسي پارټۍ راغلي وې او د فوج قیادت راغلی و. وزیرستان کې روانه پریشن باندې خبرې کولې او د آی ډی پی سي بې کوره شوي خلک د هغې باره کې خبره کېده. د پښتونخوا وزیر اعظم په دې وخت کې نه و.
د قبایلی سیمو د تعلیم د محکمې چارواکي وایي چې د وزیرستان نه 8000 زده کوونکي بې کوره شوي دي.
ان شاء الله دا میرا کمیټمنټ دا چې دا بچونه میرا خپل بچونه نه کم نه اوس مرای او په هر طریقه میرا دی تا د اکوموډیشن د کوالټی ایجوکیشن د تعلیم سہولیات ورکړي.
او زمون په ونی زخ پرونه ستونزو سرکار کې با په سواد کې د سړکونو د خراب حالت په اړه واور
140 کیلومتر زموږ سړک ته ټوټه کې 40 کیلومتر سړک تاسو ته درکړه ده او نور بقایا پروت ده. که څنګه موږ انسانان نه یو کوم زموږ سره ګناه ده شی ده.
د سیمې وړاندې نور راپورونو تبصرې هم لرو تر پایه د مشال ریډیو سره. اردن کو زموږ ډومبې موجوده وغه دی پاکستان کې تودیدون کې سیاسي صورتحال د علامہ طاہر القادری په مشرۍ د پاکستان عوامي تحریک او د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د اگست په 14 نیټه د یو اوږد لاریون یا لانګ مارچ اعلان کړی دی. دغې نه وروسته د حکومت لخوا ځینې سړکونه او لوی ښارونو ته تلونکي لارې تړل شوې دي. په دغه حالاتو کې د پاکستان د فوج مشر نن د کور کمانډرانو غونډه برابرلې ده. په دې موضوع ریاض موسی خیل د اسلام آباد نور تفصیل راکړي.
طاہر القادری خو اوسه پوری چې کم دا په جون په میاشت کم کسان وجل شوی د هغه په نوم باندې د یوم شهدا په نوم باندې هغه اوسه پوری دستوري کولې د هغه لپاره دواګانې کولې. خو بیګا د خپل خطاب کې خپل پرویانو ته وي چې د 14 اگست نه بعد عمران خان سره په ګډه د حکومت په ضد چې کم دینو دغه تحریک چلوي او د دوانو په تحریک کې فرق صرف دومره دی او مقصد د دوانو هم دغه دی چې د نواز شریف حکومت ته مسلم لیگ نون حکومت حکومت ختم کی. فرق پکې دا دی چې عمران خان د بیا ټول ټاکنو غوښتنه کوي چې دا ختم شي او د نیمګړې مودې ټول ټاکنې دی وشي. خو ولې طاهر القادری وایي چې په دې نظام کې چې الیکشن کمیشن هم دغې عدلیه هم دغې او هم دا نظام چلیږي نو په دې کې بیا هم وټونه وشي د هغې بس فایده نه وي. هغه د انقلاب خبره کوي. صرف دغه فرق دی پکې. دغه شانتې بیا چې کمې د پنجاب مختلف لارې دي نو هغه هم ځای په ځای بندې کړې شوي دي. ورسره ورسره د اسلام آباد ته چې څومره هم ننوتونکې لارې دي او څومره هم د اسلام آباد نه وتونکې لارې دي نو هغه هم ټولې بندې کړې شوي دي. تر څو چې د آی ایس پی آر نه یا کم چې پوزي سرچینې دي مشال ریډیو ته د موبایل پیغام د لار هغې خو صرف دومره ویلي چې دا د معمول یوه غونډه ده چې آرمي چیف را بللې ده او وجه دا خولې ده چې دا چونکې ایساره شوې په دې داسې خو دا د میاشت په شروع کې کېږي. خو چونکې پوزي مشر چې کوم دی نو هغه څلور ورځې په آسټرالیا کې په سرکاري دوره تللی و د هغې وروسته بیا یو سیکورټي اجلاس کېدو چې په کې فوجي او سیاسي مشرانو ګډون کوو نو په دغه وجه باندې دا غونډه دی وایي چې ایساره شوې ده. خو دلته چې کوم کار پوهان دي نو هغوی دا نظر لري چې یو طرف ته کومه دوه ورځې وړاندې د وزیر اعظم په مشرۍ کې غونډه وشوه نو په هغې کې هم په سیاسي صورت حال باندې غور وشو خبرې وشوې بلکې نواز شریف پخپله هم د هغې ذکر وکړو. بیا ورسره ورسره په اسلام آباد کې چونکې د آئین د آرټیکل 215 هم تر لاندې فوج ته د سیکورټي ذمہواري هم ورکړې شوې ده نو په دغه تناظر کې بیا چې کوم د طاهر القادری او د عمران خان پلویان هغه به اسلام آباد ته راځي حکومت خپلې هلې ځلې شروع کړي نو په داسې حالاتو کې بیا د دغې غونډې اهمیت نور هم سیوا کېږي.
ریاض مساخیلو چې د اسلام آباد نه معلومات را کول د سیاسي صورتحال په اړه باندې. او اوس ورځو کویټ بلوچستان ته چرته چې په کلا عبدالله کې د پولیو پر ضد باندې درې ورځې کمپاین نن شروع کیږي. په دغه اړه باندې خدای نور ناصر راپور ته غوښتو.
د بلوچستان د صحت د څانګې چارواکي وایي چې په کلا عبدالله سیمه کې چې د نن څخه دغه درې ورځنۍ د پولیو کمپاین پیلېږي په دې کې به تر 5 کالو کمو شاوخوا یو نیم لکو ماشومانو ته د پولیو ناروغي پر ضد څاڅکي ورکول کیږي. دا د پولیو د درې ورځنۍ کمپاین وروسته له هغه پیلېږي چې دوی اونۍ وړاندې معنی په روژې میاشت کې په کلا عبدالله کې یوه درې کلنه ماشومه د پولیو پران زخته سو او دلته د پولیو کیس شاوخوا 2 کاله وروسته رامخته سو. له ډیسمبر 2012 بیا تر د روژې میاشتې پورې د اوسو دلته په بلوچستان کې د پولیو یو کیس هم راغلی نه و رامنځته سوی نه و. او د بلوچستان د صحت څانګې چارواکي په دې باندې ډېر ډاډه و چې ګواکې اوس دوی په بلوچستان کې د پولیو مکمل خاتمه کړې ده. خو په روژې میاشت کې معنا اوس دوی اونۍ مخکې په کلا عبدالله کې چې دغه د درې کلنې ماشومې د پولیو کیس اوسو نو بیا تر هغه وروسته بیا هم د بلوچستان د صحت څانګې چارواکو وویل چې لا هم دلته کمپاینونه باید وشي. او په هغه لړ کې د غنننۍ د پولیو کمپاین اعلان کړی و چې له همنن څخه به درې ورځې چلیږي په کلا عبدالله سیمه کې. دلته باید ووایم چې د پاکستان او افغانستان پر پوله باندې په چمن کې هلته هم د صحت څانګې چارواکي وایي چې هلته هم دوی د پولیو څاڅکي د دواړو غاړو ته چې کوم ماشومان دي هغه یې ورکوي. که دوی خواته پاکستان غاړې ته دي دلته هم کسان ورته ولاړ دي ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکوي. او ها خواته د افغانستان د حکومت لخوا هم د دې لپاره سخت ګامونه پورته شوي دي او هغوی هم دا هڅه کوي چې نور له دې سیمې څخه له دې منطقې څخه د پولیو کیسونه ختم شي او د پولیو وایرس ختم شي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړل
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د حکومت د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو شمیر 100 برابر لوړ شوی دی. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د یکشنبه په ورځ ویلي چې په دې وروستیو کې بهرني وسلوال د افغان ځواکونو په وړاندې په لوړه کچه حملې پلانوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د بهرنیو جنګیالیو د زیاتېدو ستونزه مني او وایي چې ملاتړ د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا کیږي. نور حال کابل زمنګ د همکارې پر راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د روان کال په انتحاري او تروریستي حملو کې د پاکستان استخباراتي شبکه او یو شمیر نور بهرني جنګیالي لاس لري. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر پاکستانی پوځیان او نور تروریستي شبکې له وسلوالو طالبانو سره په ګډه د افغان ځواکونو پر ضد جنګیږي. نوموړي وویل همدا لامل دی چې په دې وروستیو کې په یو شمیر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو لیزی حمله زیات شوی.
متاسفانه له هیواد د بارني ځواکونو په وتلو او یو شمیر کورونې ستونزو ته په کتلو سره د دولت د وسلواله مخالفانو په لیکو کې بهرني جنگیالي هم رستر بلې زیاتېږي. د تیر په پرتله په کراتو د بهرني جنگیالي یو شمیر زیات شوی چې حتی ویلې سو په سلګونو کسان په ډلیز ډول حمله ترسره کوي.
خغلی اتمی وویل چې افغان ځواکونه توانېدل چې د وسلواله مخالفانو ډېرې حمله شانډې کړي. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت شورا همدارنګه ویلي و چې له امنیتي ارګانونو سره د وسلواله مخالفینو په لیکو کې د پاکستانی پوځیانو او مشاورینو د حضور د زیاتېدو په اړه هم شواهد موجود دي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې کافي اسناد او شواهد په لاس کې لري چې د پاکستانی پوځیانو حضور په جبهاتو کې ثابتوي. د دې وزارت مرستیال نجیب دانش په دې اړه وویل:
موږ اسناد او شواهد لرو چې له مخې پاکستانی پوځیان په ځانګړي ډول د دې هیواد د استخباراتي شبکې او نورو بهرنیو جنګیالیو حضور ښکاره کوي چې عملا دا مهال په جبهاتو کې فعالیت کوي. مشتر ورځ د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال دوه پاکستانی وګړي هم نیولي چې غوښتل یې په سیمه کې تروریستي او تخریبي فعالیتونه ترسره کړي.
خو دا چې په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو د زیاتېدو علت څه دی، د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني په دې اړه وویل:
جنګیالیو په لیکو کې د بهرنیو وسلوالو د ډېرېدلو یوازینی لامل د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو ترسره کول و. بل علت دا دی چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره پاکستان په دې هڅه کې دی چې په افغانستان کې جګړې ته زور ورکړي. دا یو پیچلی استخباراتي جنګ دی. باید راتلونکی حکومت له پاکستان سره په خپل بهرني تګلاره کې بدلون راولي.
افغان حکومت په کراتو د پاکستان د پوځ لخوا په افغانستان کې د حملو د زیاتېدو په اړه خپل اعتراضونه د هیواد ته سپارلي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. یو شمېر سیلون بیا وایي چې افغان حکومت باید دا مسله د ملګرو ملتونو له سازمان سره مطرح کړي.
راپور مورده اردوونکو، اوس یو ځل بیا د پاکستان سیاسي صورتحال. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د اګست په 14مه نیټه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف د حکومت پر ضد د یو اوږده لاریون یا لانګ مارچ اعلان کړی دی. په پاکستان کې د ولس ستونزې هغه وخت په سمه توګه هوارې دي. د تحریک انصاف ګوند مشران وایي چې په پاکستان کې د ولس ستونزې هغه وخت په سمه توګه هوارې دي شي چې په حقیقي توګه جمهوریت راشي. خو ځینې څېړونکي وایي چې د عمران خان د احتجاج مقصد بیا انتخابات کول او د ولس ستونزې په ډاګه کول نه، بلکې جمهوري حکومت ته زیان رسول دي. په دغه اړه د انیس اجمل راپور ته غوږ.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د اګست په 14مه نیټه تر اسلام آباد د لانګ مارچ کولو او بیا د اسلام آباد په ډی چوک کې د احتجاجي ناستې اعلان کړی دی. د دې ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا ورکولو په هیواد کې په دویم ځل د انتخاباتو غوښتنه کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي او د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي که په پاکستان کې په حقیقي توګه جمهوري حکومت راغی نو د ولس ډېر ستونزې به هوارې شي.
ازادي مارچ ولې چې کوم خبره ده، خو اوورال هر یو شي موږ په کې دا خبره کوو چې کوم طریقې باندې حکومت روان دی. که دانلی سره راتلل، بیا دانلی نه پس په حکومت کې راشي، بیا په کومې طریقې سره خلک کنټرول کول، بیا د هغې نه پس په کومې طریقې مې خپل خاندان ټول په اقتدار کې ساتل، په کومې طریقې باندې بیا پیسې ګټل، موږ د دغې ځونو ټول خلاف یو. نو که دا انشاءالله تعالی دا مسله ختمه شوه او حقیقي جمهوریت راغی، حقیقي الیکشن کېږي، حقیقي نمائندګان راغلل، دا ټولې مسلې چې تاسو یادوئ دا ټولې دي سر لیټ دي، دا ټولې انشاءالله تعالی حل کېږي.
پاکستان تحریک انصاف ګوند د تیر کال عام انتخاباتو نه وړاندې په هیواد کې د بدلون راوستلو ژمنه کړې وي، چې د ځینو کارپوهانو د سیاستوالانو په خبره عمران خان د خلکو په مسلو هوارولو او د پرمختیا په کارونو کې پاتې راغلی دی. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي د پښتنو مسئلې د عمران خان په لومړیتوبونو کې نه دي او د خپلو ناکامو پټولو لپاره هغې د احتجاج کوي.
یعنی بدامنی د نور کرنه زیاته ده. هم دغه رنګه تاسو چې وګورئ لوډ شیډنګ مسله مرسې ده، بلدیاتي انتخاباتو چې درې میاشتو کې به کوو، دا د کال نه زیاته شو او نومونه شانې اوس هم لا په دوربین کې نه ښکاري. هغې ناکامیو پټولو دپاره دوی په دې لاره روان شو. پرون دلته دی وزیر اعظم نواز شریف صاحب په دعوت باندې ټول سیاسي پارټۍ راغلي وې او فوج قیادت راغلی وو. وزیرستان کې روانه پریشن باندې خبرې کولې او د آی ډی پی سي بې کوره شوي خلک د هغې باره کې خبره کېده. نو د پښتونخوا وزیر اعظم په دې وخت کې نه و او تاسو ګورئ دا داسې پلیټ فارم و چې پرون چې دی وې نو چې مسلې بیان کړې وې نو چې ټولو پارټیو او فوج او ټولو یو ځای داسې د هغې حل لټولو لپاره قدم اوچت کړی وې. پښتانه دي په ترجیحات کې شته نه.
د جماعت اسلامی امیر سراج الحق بیا وای ار ګون ته دا اختیار تر لاسه دي چې خپل غوښتنې په ډاګه کړي.
مقصد خو ښکار دی چې هغه دا وایي چې زموږ مطالبات ومني حکومت پہ ختم شي او بیا د الیکشن خبر هم کوي او دانډ خلاف خبر هم کوي. پرون چې پروګرام نه نو راغلی سلامتي کونسل اجلاس کا نو هغه خپل پارټي فیصله کړې وه. وزیر اعلی هم نو راغلی هغه پخپل هم نو راغلی. نو بهرحال پارټي په خپل فیصلو کې آزاد دی. نو بس دا خو یار پارټي خپل ترجیحات دي. خدا مونږ کې آی ډی پیز ډېر په مشکل کې دي.
د خالی پرست پاکستان د قومي سلامتي په غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې که عمران خان ورته د مذاکراتو لپاره بلنه ورکړه نو دی به ضرور سي. خو هلته عمران خان وایي چې اوس به حکومت سره یو خبره هم نه کیږي او هغوی به خپلې غوښتنې په 14 اگست په اسلام آباد کې وړاندې کوي. بل اړخ ته افراسیاب خټک وایي د عمران خان د رویې نه داسې څرګندېږي چې جمهوریت ته زیان ورسوي.
وایي چې انتخاباتي اصلاحات په کار دي ټولې پارټۍ ورته چې راشي بسم الله وکړي. حکومت ورته وایي چې راشي چې تا دا کوم شکایت دي انتخابي په دې خبرې وکړو وایي خبرې نه کوم. راځي چې بالکل یو داسې رویه اختیار کړی ده چې د دې جمهوري نظام ته ضرر رسول غواړي. چور دروازې سره د شاه دروازې نه اقتدار نه وتل غواړي ځکه چې د انتخاباتو کې د وزیر اعظم جوړېدو خوب لیدلی وو.
د سیاسي چارو پو کیسر محمود هم د افراسیاب خټک خبرې سره اتفاق کوي او وایي چې د عمران خان د احتجاج مقصد بیا انتخابات کول او دولتون سي پړاګه کول نه بلکې جمهوري عمل اغیزمن کول دي.
دیکھیں عمران خان کے جو مطالبات ہیں وہ تو روزانہ اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ کرتے جا رہے ہیں. جس
گورا دے عمران خان چکم مطالبات تھی غورس پورت جاتی گی حکومت تا داغ دا غختن پر منلو کی مشکلات پیدا کی گی. کچره د عمران مطالبات تر دې پورې محدود وي چې د پارلیمان د لارې دی د انتخابي نظام اصلاح شونه خبوي. خدا سينه ده نو یا خو عمران خان ځان په مشکلاتو کې راګیروي او یا د جمهوریت سفر په لار کې خندونه چوي.
ډېر کارپوهان په دې نظر دي چې په هیواد کې د انتخاباتي اصلاحاتو ناره په خپل ځای خو باید تحریک انصاف نه په خیبر پختونخوا کې د بد امنۍ بیروزګاری او غریبۍ ستونزې هېرې نشي.
د مشال په هنداره کې ځان وویني.
پیښور کې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې کارکونکي په 14 اگست د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو تیاری کوي. نو بلخوا د پاکستان تحریک انصاف کارکونکي په دغه ورځ اسلام آباد کې په لانګ مارچ کې د ګډون لپاره ځان تیاری. په دغه اړه له پیښور ځلان یوسف زی راپور راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي او د وزیر اعلی د قانون سلاکار عارف یوسف څخه مو پختل چې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ لمانځلو پر ځای د دوی ګوند ولې د حکومت په ځای اسلام آباد کې د احتجاج شروع کولو فیصله کړې ده. نو د هغه وینا وه
14 اگست 1947 کې خو موږ د انګریزانو نه خپل ملک آزاد کړو کنه. اوس موږ د انګریزان چې کمی غلامان دي هغه پاتې وو. موږ انګریزان کمی غلامان او هغه نن د پاکستان په 14 اگست باندې ان شاء الله آزاد دي. نو دې لپاره موږ وایو چې د دانلی کمیو طریقې کار ختم کړو چې پاکستان صحیح مانو کې یو آزاد جمهوریت پاکستان دا راشي.
خو د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مرکزی مشر او د وزیر اعظم سلاکار انجنیر امیر مقام وایي چې د 14 اگست ورځ لمانځل د پاکستان د هر وګړي حق دی او دوی به دغه ورځ خو په درنه لمانځي.
زمونږ تقریبا د تیمرین مخکې نه جاری دي 1 اگست نه اوس هم په سوات کې زمونږ دیوالي سره پروګرام سبا به بدل ان شاء اللہ تعالیٰ پہ خبر کی بلزے خدا منگا جاری ساری ساتھ ہو خدا منگ پل فرض گنو خدا روز یواز زمنگ دا پارٹ ٹائم نہ دار ٹول پاکستان دا قوم روز دار ٹول دا آزاد روز دا اور دادا کی بھرپور مذمت کو جکم خوب عمران خان لی دلے دے جدر بخوب کی وزیر اعظم کے ان شاء اللہ تعالیٰ خوب منگ چل کر رشتہ کے دو در نبری دو.
دا ځل په 14 اگست د خپلواکۍ ورځ لمانځل او یا په دغه ورځ د پاکستان تحریک انصاف او ځینې نورو ګوندونو لخوا د لانګ مارچ کولو په باب لمو د پیښور د اولس څخه وپوښتل. نو دی وایي
عبدالله یار دا ملک سره زیاته دی دا عمران خان چې کوم مارچ کوي دا ملک سره زیاته دی نه جشن آزادی مناول پکار دی لانگ مارچ نه دی
زما نوم مستقیم دی چودہ اگست دی په دې ورځ موږ ته الله پاک یو پوری دغه موقع را کړی دی د آزادۍ موقع را کړی دی نو عمران خان خو زمونږ په خیال نور خو اسم نشي کوی هسې دا خلک په دې رونو باندې ځغلی خلکو له تکلیف ورکوي بله ورځ به ورته دی ته دغه کړی وی سبزلین امید دی خوشحالي پکار ده پکې دا 14 اگست دی او دا په دې باندې پاکستان آباد
اسلام آباد کی د پاکستان تحریک انصاف لخوا پسوارلسم اگست پاندی د لانگ مارچ لوجبا نه صرف د خپلواکۍ ورځ لمانځلو خوشحالی پیکوي بلکې ډیر خلک به د سفر ستوندو سره هم مخ شي. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پیښور.
13 ورځ د قبایلی سیمو د تعلیم د سانګې مشر په مشرۍ کې د شمالي وزیرستان او بنو د تعلیمي ادارو د استادانو یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې وویل شو چې د شمالي وزیرستان د عملیاتو له کبله 80,000 زده کوونکي بې کوره شوي دي. دغه زده کوونکو د پاره به د بنو په تعلیمي ادارو کې د زده کړو بندوبست کیږي. نور تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
13 ورځ دلابنو کې د ډایریکټر ایجوکیشن فاټا روزوالی خټک په مشرۍ کې د شمالي وزیرستان او بنو سکولونو کالجونو استادانو یو غونډه وشوه چې د شمالي وزیرستان فوزي عملیاتو څخه کډوال شوي 80,000 زده کوونکو لپاره بنو کې د زده کړو بندوبست وکړي. د فاټا تعلیم څانګې مشر روزوالی خټک وویل د شمالي وزیرستان ټول زده کوونکي نرینه او زنانه او تابا د بنو په تعلیمي ادارو کې زده کړې ورکوي.
موږ دا ګورو چې ستا په دې سکول کې ماشومان څونه دي او زما ماشومان تا ته څونه راغلل. آیا دا ماشومان په یو ځای کې ناستی شي په خپلو کې چې کېناستی شي نو استاد به زه درکم او کمره او سکول یې تا دی نو په مارننګ کې به زما الګ سبق ورسره وي. ها ان کیس داسې ونه شو نو لازمه خبره ده چې استاد زما سره شته بیا به زه سیکنډ شفټ په دې سکول کې چلوم. کالجونو ډایریکټر او د سکولونو ډایریکټر ته په شریکه سرکاري چیټې لیږلې شوې دي چې اراغه ځای چې آی ڈی پی درځي او تاسو سہولت ورکوي شي نو تاسو دا بچي د تاسو بچي دي. زنانه لپاره به زمونږ انتهایی کوشش دی چې مونږ د مارننګ سیشن وساتو.
د بنو تعلیم څانګې مشر فضل صادق وایي د شمالي وزیرستان زده کوونکو ته به د بنو زده کوونکو سره برابر تعلیم ورکوي.
انشاءالله دا میرا کمیټمنټ دا چې دا بچونه میرا خپل بچونه نه کم نه اوس مرای او په هر طریقه میرا دی تا د اکوموډیشن د کوالټي ایجوکیشن د تعلیم سہولیات ورکوي. کچیر ته بیا میر سره موقع نه ملوي دا به مشروم وخت میرا دی ته ترتیب جوړوي.
د میرانشاه کالج پروفیسر عنایت ګلوایی دوی به بنو کې د خپلو شاګردانو لپاره سحر او ماخام کلاسونه اخلي.
د تمیز ارنجمنت کیږي په دغه باندې کالجینا شو میر دې ایڈجسٹ کوي په سبو ټیم شي مش کلاسینه نه میرو مش پیشین ټیم شي هنده تا کلاسې او هوستل شه کوشش کی انشاء الله ټول سټوډنټ د دریمي نه ده خبر کیږي.
د یادونه دا چې شمالي وزیرستان کې په 1300 کالونو کې د بدامنۍ لقابلا د زکونکو زکړې تر ډیره حد اغیزمنه شوي وي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د کوربی جنسې د صدې خلق وایي چې په سیمه کې غیر اعلانې لوډ شیډنګ ډېر زیات کیږي چې له وجې دوی په سختو مشکلاتو کې دي. دوی غوښتنه کوي چې په دوی د غیر اعلانې لوډ شیډنګ ختم کړي شي. نور حال د طارق ورغزی په راپور کې.
په کورمه جسې کې د ساده سیمې اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې د بجلی لوډ شیډنګ ډېر خراب صورتحال خپل کړی دی. دوی په خبره په سیمه کې د بجلی د بوتلو هیڅ وخت نه دی مقرر او غیر اعلانې لوډ شیډنګ کیږي. حاجی وزیر په نامه یو ځایي اوسیدونکي مشال لوډیو ته وویل چې بجلی لاړه شي نو بیا شپږ شپږ ګنټې نه وي چې د دې له وجې دوی په سختو مشکلاتو کې دي.
کله بیا خواښه شي ساره نه ورېږي کله بیا خواښه شي په هفتو هفتو دا بجلی نه وي څونه پښتانه کې څه چل دی صدی کې لاندې خرابای دی
حکومت بار بار خپل شکایتونه وړاندې کړل خو بیا هم بجلی ټیک نه شوه. ملک عبدالله په نامه یو ځایي مشر مشال لوډیو په لارې د حکومت غوښتنه وکړه چې پر دوی د غیر اعلانې لوډ شیډنګ ختم کړی شي.
مشال
رادیو ته وایي چې کده سیمې خلک بجلی د ضرورت مطابق استعمال کړي نو دغه مسله تر ډیره حده پورې حل کېدلی شي. شباب علي په خبره د سیمې ګریس سټیشن کمزور دی نو ځکه د بجلی بوج نشي برداشت کولی. بجلی محکمې تر مخه په کور ایجنسی کې دوه ګریس سټیشنونه شاوخوا 28,000 د بجلی کنیکشن شوي دي. طارق ورغزه مشال ریډیو کورم ایجنسی.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
اوردونکو په پښتونخوا کې د سحر لسنی مې بجې شوې دي. د انیس اجمل نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
تیر وروسته پاکستان عوامي تحریک ګوند مشر ډاکټر طاهر القادری اعلان کړی دی چې د اگست په 14 نیټه به د لاهور نه تر اسلام آباد پورې انقلاب مارچ کوي. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي دي چې عمران خان او طاهر القادری ته ایس اولسی ملاتړ ترلاسه نه دی. نن د پاکستان په پینډه کې پوځي چارواکي غونډه کوي. د پاکستان د سرکاري میډیا تر مخه د پوځي چارواکو دا غونډه د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې کیږي چې پکې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د هواد امنیت او په نورو چارو خبرې کیږي. د فاټا او بنو د تعلیم څانګو مشرانو ویلي دي چې د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شو زده کوونکو ته به د بنو په تعلیمي ادارو کې زده کړې ورکوي. د فاټا د تعلیم څانګې د مشرانو د وینا تر مخه د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو له وجې واتیا سره زده کوونکي بې کوره شوي دي. د بلوچستان د صحت د څانګې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دې صوبې په کلا عبدالله سیمه کې به د نن نه د پولیو دریل وزنی کمپین پیل شي چې پکې به خوښ یو نیم لک ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ پر ضد څاڅکي ورکول کیږي. افغان ولسمشر حامد کرزی په کابل ښار کې ځانګړي کې حمله چې څلور کسان یې وژلي دي په سخت ټکو کې غندلې ده. د کابل په علاءالدین سیمه کې په نن د نړیوالو ځواکونو په یوې قافلې په موټر بمې چاودنه کې د یو ماشوم او یوې ښځې په ګډون څلور کسان وژل شوي دي. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان د ولسمشرۍ په لومړي انتخاباتو کې له کامیابۍ وروسته په خپل هیواد کې د مفاهمت د یو نوي دور د پیل ژمنه کړې ده. د پرلمني انتخاباتو د ټولو رایو لشمېرنې وروسته اردوغان خوښه 25% ووټونه ګټلې دي او د غزې په پټۍ کې د مصر په منځګړتوب 27 اوربند عملي شوی دی. اسرائیلي او فلسطیني ډلې رسل شوې دي چې اوربند به د نن نه نافذ وي چې د سولې خبرو ته لاره جوړه کړي.
مهم خبرونه مور د سرود اسلام آباد ته چرته زمو همکار احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دي. تاسو ته پاره ترې مهم ټکی راټول کړی دي او دلته په پراک کې مجید بابر نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې ده. دغه دواړه راپورونه اور
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان تحریک انصاف لخوا ازادي مارچ تیاریانی په تیزی سره جاری دي او د یاد شوی ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د مذاکراتو پیشکش مسترد کړي دي او د خپل ګوند کارکونانو ته ویلي دي چې په هر حال د 14 اگست اسلام آباد ته راورسي. بلخوا حکومت په اسلام آباد کې د سکیورټي ټول انتظامات مکمل کړي دي او اسلام آباد ته راتلونکي او وتونکي لارې د کنټینرو په ذریعه بند کړي دي. اداري لیکي چې جماعت اسلامي مشر سراج الحق په خوانی صدر آصف علی زرداری او ځنې نور سیاسي او مذهبي مشران کوششونه کوي چې حکومت او تحریک انصاف ترمنځ معاملات په خډول حل کړي، خو عمران خان وینا دا چې فیصله با په ازادي مارچ کې کوي. اداري لیکي چې د ملک په موجوده سیاسي حالاتو کې زمنګ په قامي مشورولۍ ځمواري نور هم زیاتېږي. د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو لپاره کار دي چې په دې حالاتو کې د خپل پوره کردار ولوبوي چې د ملک نظریاتي او جغرافیایي سرحدونه محفوظ پاتې شي او عام ولست هم څه اسانتیاوي ترلاسه شي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې شمالي وزیرستان کې به تر زیاتې مودې نه پاتې کیږو، زر تر زره به سیمه د وسلوالو نه پاکولو کوشش کوو چې بې کوره شوي خلک واپس خپلو سیمو ته ولیږلی شي. ادارې لیکي چې تر څو ضربیاذب آپریشن کې په ګڼ شمېر کې د وسلوالو د وژنې او ډېرو سیمو د خالي کولو وروسته د متاثرینو د واپسۍ سوال دی، نو اصولاً چې څومره زر کېدی شي متاثرین د خپلو سیمو ته واپس ولیږلی شي، ځکه چې که دا متاثرین که په کیمپونو کې دي او که د کرایا په کورونو کې د سهولیاتو د کمۍ سره مخ دي. او بله دا چې حکومت دوی لا په آپریشن کې دوران شوي کورونو دوباره جوړولو لپاره د 400,000 روپۍ ورکولو اعلان کړی دی، نو دا هم ډېرې کمی دي، ځکه چې په دې ګرانۍ کې په 400,000 روپۍ کور جوړول ممکن نه دي. ادارې لیکي چې د جنرال راحیل شریف په وینا چې ځینې وسلوال افغانستان ته په تیښته کې کامیاب شوي دي، که دا سیمې د وسلوالو نه د پاکولو وروسته دغه کسان واپس راشي نو د مقامي اوسیدونکو خلکو ژوند عذابولی شي. نو د جنرال راحیل شریف دا تجویز ډېر ښه دی چې افغانستان کې نوې حکومت جوړېدو وروسته پاکستان د خپل یو وفد افغانستان ته ولیږي چې خپل منځي تعلقاتو په نورو مضبوطولو خبرې وکړي، چې دا شان د دغه وسلوالو په ضد د پولې بلې غاړې ته کاروایی وکړی شي. دې سره سره پاکستان فوج له هم پکار دي چې په پوله خپله سیکیورټي دومره مضبوطه کړي چې وسلوال واپس قبایلي علاقو راتلو ته پرېنږدي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سنٹرل ایشیا آن لائن ویبپاڼه په خپله یوه مقاله کې وسلوالو د قبایلي سیمو کلتوري او ټولنیز جوړښتونه مات کړي دي. د سرخط لاندې لیکي چې په دغو سیمو کې د پیړو راهیسې جوړ کلتوري او ټولنیز جوړښتونه په اصل کې د دغو سیمو د قرارۍ ضمانت وو، خو په بنو کې میش د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوی یو مشر وایي چې مخکې مو دغه خبره چې د دوی ټولنې ته وسلوالو نه پوره کېدونکي زیانونه رسولي دي په ډاګه نه شوه کولی، خو اوس دغه بې کورۍ دوی لا د وسلوالو لخوا د ظلمونو بیانولو حوصله ورکړې ده. دغه قبایلي مشر ویبپاڼې ته زیاتوي چې په قبایلي سیمو کې میشتو وسلوالو د دوی جرګې تالا ترغه کړې، حجرې جوماتونه یې ورله ړنګ کړل او په زرګونو قبایلي مشران یې ورله ووژل، چې له وجې د دغو سیمو قبایلي نظام تباه شو او ډېرو قبیلو خپل شناخت هم بایللو. د ویبپاڼې په خبره چې کومو قبیلو د سخت دریدو لخوا تشریح شوی نظام د منلو نه انکار وکړو، د هغوی حجرې او کورونه په بمونو والوزول شول او کورنۍ او مشران یې ورلپه نښه کړل. د دې مقالې لیکوال حسن خان لیکي چې وسلوالو ډېره په منظمه توګه ډومبۍ په قبایلي سیمو کې مخور او شملور پیاوړي مشران ووژل، چې له وجې په یادو سیمو کې د ویرې ماحول خور کړو او بیا یې خپلو کړنو ته دوام ورکړو. د یو قبایلي مشر په خبره د وسلوالو لخوا د غویره په قبایلي ټولنه کې دومره اوټومبلی شوه چې ولس به په خپلو کورونو کې دننه هم د وسلوالو پر ضد خبره نشوه کولی. د یو بل قبایلي مشر له خولې ویبپاڼه زیاتوي چې وسلوالو د قبایلي سیمو د ټولنې هر اړخ کې لاسوهنه کوله، په حجرو کې د ودونو په موقع د ټنګ ټکور محفلونو باندې بندیز لګول شوی و، او حتی چې کومو ښځو به په کور دننه تمبل سره ټپې چاربې تیز زمزمه کولې، په هغې یې نه یوازې بندیز ولګولو بلکې ډېرو ښځو ته یې سزاګانې هم ورکړلې. په ولسي شاعرۍ بندیز و او یوازې د نعتونو ویلو او لیکلو اجازت و. ویبپاڼه د دې مقالې په پای کې لیکي چې وسلوالو په قبایلي سیمو کې هر هغه مشر او هر هغه ځای په نښه کړو کوم چې په دغو سیمو کې د غم، خوشحالۍ او د خبرې کولو او اورېدلو او د ولس د راغونډېدو مقام یې لرلو. بلخوا هندي انډي ټلویزیون په خپله ویبپاڼه خپور شوی یو راپور کې لیکي چې هند د افغانستان په جنوبي برخو کې د کرکټ د یو سټیډیم جوړولو لپاره افغانستان ته د $1,000,000 د مرستو ورکولو اعلان کړی دی. د هند لخوا د دې $1,000,000 د مالی مرستې د افغانستان د کرکټ اسوسیشن مشر ډاکټر نور محمد مراد د هندي حکومت مننه کړې ده. بلخوا په کابل کې د هند سفیر امر سینا د افغان کرکټ اسوسیشن د پیټرن چیف په توګه افغان ولسمشر حامد کرزی ته د یو خط له لارې د دې $1,000,000 د مالی مرستې اطلاع ورکړې ده. خط کې لیکل شوی دي چې په دغه $1,000,000 به د کندهار په عینو مینا کې د کرکټ لوبې لپاره د عالمی معیار یو سټیډیم جوړولی شي. این ڈی ٹی وی سره په خبرو کې افغان ولسمشر حامد کرزی د کرکټ د سټیډیم جوړولو لپاره د هند د حکومت لخوا د $1,000,000 د مرستې مننه کړې ده.
مجید بابا روشن لیوال مدباد ته کتنه کولا او سز د پاره د فارن پالیسی مجلې د یو مقاله مهم ټکی وړاندې کوو. دغه مقاله کې راغلي دي که څومره افغانستان دا مهال د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دی، خو په تیره لسیزه کې د هیواد کې یو شمېر ملي ادارې جوړ کړي شوې دي چې د جمهوری ارزښت د جمهوریت د ودې لپاره په دغه هیواد کې ډېر لوی کردار ادا کولی شي. د مقاله مهمه برخه د منور شانو
فارن پالیسی مجله د لیکوال محمد قیومی و مخاله خبره کړې چې پکې نوموړی لیکي د تیرې جمعې په ورځ یعنې د روانې میاشتې په اتمه نیټه افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو د دواړو امیدوارانو ترمنځ د ملي حکومت په اړه موافقه لاسلیک کول ښایي چې دا هیواد په مستقبل کې ډیر پرمختګ کولی شي، ځکه چې سباندې د تیرو دریو لسیزو راهیسې افغان ولس جنګونو ډیر ځپلی، خو بیا هم د 2001 کال راهیسې دوی د جمهوریت او پرمختګ لاره غوره کړې چې تر سهد د یوې دوی ته ګټه هم رسیدلې ده. د لیکوال په وینا افغانان اول شوروي يرغل در په در کړی وو او بیا د مجاهدینو ورپسې د طالبانو د حکومتونو لوجه په خپل وطن کې د ډیرو تکلیفونو نه راتیر شو. دغه وجه وه چې د 2004 کال په عامو انتخاباتو کې خلکو په ډیره جذبه ګډون وکړو او نړۍ ته یې دا وښودله چې دوی جنگ نه بلکې امن غواړي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښایي چې په دې موده کې د عامو افغانانو ژوند کې ډیر بدلون راغلی، د ماشومانو د مړ کېدلو شرح کمه شوې، د خلکو اوسط عمرونه سیوا شوی او زیاتره خلکو ته بنیادی سهولتونه رسیدلی دي. محمد قیومی وړاندې لیکي د افغانستان لپاره د ولسی نمائندگانو په ذریعہ د آئین جوړول تر ټولو لوی بریا ده. اوس دا په راتلونکي ولسمشر پورې اړه لري چې په سمه توګه د دې د عملی کولو لپاره څومره کار کوي، یعنې دا آئین چې یو وګړي ته کوم حقونه ورکوي که راتلونکي افغان حکومت په هغه توجه ورکړي نو بې له شک به افغانان د خپل هیواد په پرمختګ کې د کردار لوبولو جوګه شي. د لړکې لیکوال ځنې مهمې نقطې په ګوته کړې دي، را چې په هیواد کې د نوي کول لپاره د تعلیم او کار روزګار موقع زیاتې کړي شي، قانون په داسې ډول عملي کړي شي چې پکې د کمزوري او زورور لپاره فرق نه وي. افغانستان تر ډېره حده په زراعت او تکیه کوي، په کار دي چې د لړکې د نړیوالو په مرسته عالمي منډۍ ته ځان ورسوي، د هیواد د مدني وسایلو نه ګټه پورته کړی شي، د هیواد مواصلاتي رابطې یعنی سړکونه، پلونه او داراز نهرونه وغیره جوړ کړی شي او د دې ترڅنګ د توانایي نوې وسیلې ولټول شي چې په نتیجه کې به یې د هیواد په مجموعي توګه پرمختګ وکړي شي.
د هند انګریزي ژبې ورځپاڼې انډین اکسپرس د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی لیکلې مقاله خپره کړې. په دې مقاله کې لیکل شوی د پاکستان فوج غواړي چې له هند سره د نواز شریف د اړیکو خو کولو د لیوالتیا مخنیوي وکړي او هغه د افغانستان په سیاست کې د پاکستان د مداخلت د پخوانی تګلارې د لامینځ وړلو څخه را وګرځوي. احمد شاه زمي د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
په امریکا کې د پاکستان په خوانی سفیر او د واشنگتن په هوټسن سیړنیز اداره کې د سوهیلی او منځنی اسیا د څنګ مشر حسین حقانی په انډین اکسپرس ورسپانه کې لیکي دا ښکاری چې په پاکستان کې یو بل منتخب حکومت هم د بے ثباته کېدو پر لور روان دی. نوموړی لیکي د سیاسي ګډوډۍ ښکار دغه هیواد د خپلې لارې ورکېدو څخه ځان راګرځوي. د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت په هر څه ننوتی او تنګ نظر سوی دی. دوی باید د ډیپلوماسۍ ارزښت بیرته پر ځای کړي. حقانی لیکي د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا په خواني ځنګړي استاذ مارک ګروسمن چې په 2018 کال کې د اسامه بن لادن د نیولو د عملیات پر مهال په اسلام آباد کې ورته ویلي و چې دا سشکاري چې پاکستانی چارواکي او نور نړۍ په دوو جلا جلا کائنات کې ژوند کوي. دغه په خواني امریکایي ډیپلوماټ ویل چې پر ځای د دې چې پاکستان په دغه هیواد کې د نړۍ د تر ټولو لوی تراګر پر موجودګۍ معذرت وغواړي، دوی امریکا څخه د پاکستان پر خاوره به له معلوماتو شریکولو د اسامه بن لادن پر وژنه احتجاج کاوي. نوموړي لیکي نړۍ په څرګندول د جهادیانو د لمن زړولو په برخه کې د پاکستان پر ناکافي هڅو اندېښمنه ده چې له همدې کبله اوس د پاکستانانو لپاره کار موندل او بهر هیوادونو ته تلل ګران سوي دي. په پاکستان کې د نوي حکومت د منتخب کېدو یوازې څو میاشتې وروسته د دې د بدلولو غوښتنو یو جدي بحث ته لاره هواره کړې چې کېدای شي پاکستان د یو قوم په حیث خپل لاره ورکه کړې وي. په دغه هیواد کې د زیاتېدونکو ترهګري، نزغم، تاوتریخوالي او لنړۍ څخه د بیلیدو د امکان غوندې حقيقي ستونزې څخه ښکاره انکار کیږي او دغه انکار د ځان خطا ایستلو په معنا دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې فلسه په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کومې به هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
ای پی خبری ایجنسی د لیکوال عاقل شاه د کتاب پاړې او لیکنه خبره کړه چې پکې په پاکستان کې د فوج د خوا د بیړنیو حالاتو د ان عملی کولو عمل ته کتنه شوې ده. لیکوال لیکي دی کتاب د لیکلو یوازینې مقصد د پاکستان په سیاست کې د فوج د کردار وضاحت کول دي. دغه لیکنې مهمه برخه انیس اجمل وړاندې کړي.
ایف پی خبری اجانس تا لیکوال عاقل شاہ دا پاکستان دا پوز او جمہوریت یا دا آرمی اینڈ ڈیموکریسی ملٹری پالیٹکس ان پاکستان پناما دا کتاب پڑھا یو لیکن اخبار کڑی دا. لیکوال عاقل شاہ وائچ پا دی کتاب کی دیتا پاملرن شوی دا چی پا پاکستان کی پوز وقت پا وقت بیڑنی حالات ولی عملی کڑی دی. په کال 1999 کې د پرویز مشرف لخوا د ایمرجنسی لګول او بیا پخانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو ته په قانوني توګه د مرګ سزا ورکول هغه څه دي چې لیکوال یې دیتا اړ کړ چې په پاکستان کې په سیاست کې د پوز د کردار وضاحت کولو هڅه وکړي. خو لیکوال د موجوده ټولنې په اړه د شوې څېړنې نه غیر مطمئنه دی. د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکوال وایي چې په دې کتاب کې د پوز سیاسي رول په اړه یو مهم نقطه نظر راغستل شوی دی. د دې کتاب د لیکلو څه خاص مقصد نه و، خو چې پکې څه هم لیکل شوی دی هغه د حقیقت په اړه یو وضاحت دی. د عاقل شاہ په خبره دی د جمهوریت پلوي دی او په دې زیات باور لري چې د یو ولسي حکومت لخوا د یو ریاست کنټرول د جمهوري حکومتدارۍ لپاره په نړیواله توګه یو استعمالیدونکي اصول دی، نه چې یو کلتوري نظریه چې په اړه ځینې جرنیلان باور لري. ایف پی لیکي د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ایټمي وسلو د ترلاسه کولو وروسته د پاکستان پوز په فکر څه اغیز شوی دی. لیکوال عاقل شاہ وایي چې په پاکستان کې د پوځي چارواکو لخوا ولسي حکومتونه د ایټمي وسلو د جوړولو نه وړاندې وروسته هم لرې کړل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه لیکوال عاقل شاہ خپل نظر بیانولو سره وایي چې د ضرب عذاب په نامه پوځي عملیات لږ تر لږه دوه مهم اړخونه لري. لومړی اړخ د پامه غورځول دي، او د پامه غورځول شوی هغه بشري بحران دی چې د پاکستان د پوځ مرکز او د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا په لویه کچا د پام نه کولو له وجې رامنځته شوی دی. خو شلس لکه خلک بې کوره شوي دي او بې د مرستو په خپل سر پرېښودل شوي دي. د عاقل شاہ په خبره دویم اړخ ترهګیری ده. د پوځ دعوې برعکس دي، او د ترهګرۍ په اړه دایي وضاحت نه اوس هم داسې نه ښکاري چې په کې ځینې ترهګر ډلې لکه افغان طالبان، حقاني شبکه او لشکرې طیبه شاملې کړې وي. د عاقل شاہ په خبره داسې ځکه هم کېدای شي چې پاکستان اوس هم دا فکر لري چې ګنې دغه ډلې په راتلونکي کې د افغانستان او هند پر ضد د خپلو اساسو په توګه کارول شي.
دانیسمل راپور مورده اوس وخت شوی زمون د ونیز خبرونې ستونزې او سرکار د خبرونه مجید بابر وړاندې کوي.
ستریم شي د مشال ریډیو ونیز خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. د سواد سیلانی سیمې ته د تاریخ په کتابونو کې د ایشیا د سویټزرلینډ نوم ورکړل شوی دی. د دغو سیمو د قدرتي ښکلا، دنګو غرونو او شنو باغونو ذکر په شاعرۍ، سندرو او کیسو کې شوی دی. خو د تیرو شلو کالو راهیسې د حکومتونو د بې غورۍ له امله د دغې ښکلې سیمې د سړکونو حال دومره خراب دی چې اوس د دغو سیمو سیل لپاره ورتګ د ولس لپاره لویه ستونزه ده. د درګای نه تر کالام پورې دغه 140 کیلومتره اوږد سړک د ځایي ولس په خبره په کندو کپرو بدل شوی دی. همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
په لاره باندې چې کوم ډېر مشکلات هغه مشکلات په وجود کې چې تاسو وګورئ تاسو هغه ټول تکن هغه ټول ستړیوالی ختم شو.
کالام، مدین، بحرین، میدان ټول خرې او بس د بحرین ندی خو دا روډونه خراب دي. کدی ته حکومت توجه ورکړه ډېر خوند وکړي.
مسکه زمونږ اجلاس مو پاره کما په ان ایس په زمونږ د کمیونیکیشن منستر په هغه باندې نن دا کوشن کو چې موږ انسانان نه یو، کوم زمونږ سره څه ګناه ده شی ده.
کلام تتلون کی د دغه سړک پاړه د مونږ همکار نیاز احمد خان دا راپور برابر کړی دی.
سوات کلام کې سلور رزنۍ د سیلګرۍ پرمختګ میلې ته د ملک د بیلو بیلو برخو څخه په زرګونو خلک راغل دي. میله کې سیلانیانو خوند لپاره یو شمیر هلې ځلې وشوې چې پکې د موټر سایکل او زغل، د اسونو ګډاګانې، کلتوري هلې ځلې او دغه رنګه یو شمیر سټالونه هم لګېدلي وو. راغلي سیلانیانو وایي چې سوات ډېر ښایسته سیمه ده، او بیا په خصوصي توګه کلام او خواوشا سیمو څخه دوی ډېر خوندونه واغستل. په دا اړه باز تنانو مشال ریډیو ته وویل.
په نوم نسیم دی، زه پیښور نه راغلی یم. ما وړبیر سره تعلق دی، زه چې کوم دی ډېر زیات خوشاله شوم. زه خو اکثر بارې ما خدا دل پړم بیزل ماشومان سره پیښ راغلم چکر ته. ډېر ښایسته دی کلام، مدین، بحرین، میدان ټول خرې. او بس د بحرین نه دی خو دا روډونه لږ خراب دي. کدی ته حکومت توجه ورکړه.
نو ډیر خوند بوږي.
زمانم دې زاکی حسین او دراغلې ما د نخړنا او کلام چې ما ولی دو د نوم نه علاوه ډیر زبردست نوم نیم خسته دی. بل دا ډن چې کوم دی ډیر زبردست دی. بل بلا روانه چې کوم دی لږ مشکلات دي. باقی مشکلات باوجود هم دلته چې موږ راورسېدو هغه ټول تکن هغه ټول ستړیوالی ختم شو.
دغرنګه د حیدرآباد څخه سره د کوړمی راغلی نیها پیغلا وای
کافی ساری اکټیویټیز هم بایکینګ ټګ آف وار بوټینګ جیټ سکینګ وغیرہ
ډیر شی هلی زل دی کشتو مقابلې دي. موږ دلته ډیر خوندونه اخلو. نوی نوی شیان مو ولیدل. ډیر ښایسته او ډیر خزه ده او د دې اوسیدونکو ډیر میلمستیا والی دي. خوراکونه هم ډیر ښه دي. ډیر شینکی ده. پاک ځایونه دي. زه خو دا مشوره ورکوم چې دلته انسان راشي تازه شي په دغه میله زی اوسیدونکي هم ډیر خوشحاله دي او وایي چې داسې میلې د دوی روزګار لپاره ډېرې ګټورې دي. لکه مهوډن کې کشتۍ چلونکی یو تن وایي
مانوم نیاز علی خان دی مټلتان سودن کې یم او دلته کشتۍ چلوم. اسې عام روزو کې دلته مېلمانوم کم راځي او زمون کاروبار منه جمع کې زمون مشکلات ډېری او لارې مارې مونږ ته بندي. نو دا چې میله مونږ ته آرمی والا ولګي دې کې مېلمانوم ډېر زیات راشي زمون کاروبار هم وسی شي او ډېر ښه کاروبار زمونږ چلیږي.
یو بل زیتن محمد نواب وای چې دوی دغه میلو ته ډیر خوشحالي کی خو د دې سیمو سړکونه ډیر خراب دي.
د روډ وجنه ټول دغه دمو کاروبار خراب دي. چې روډ صحیح شي نو دلته زرګه او لګاو خلک حساب راځي. دلته خلک بیا راځي چې اوس یو سړی چې اوس یو در راځي نو بیا هغه نه راځي ویل چې روډ خراب دي. نو دغه وجنه دا درخواست کوم چې حکومت ته چې دا زموږ روډ مونږ له سړکی
د میلې په اخر ورځ د خیبر پښتونخوا صوبای وزیر محمود خان مشر میلمو دوی په دغه موقع ویل چې داسې هلې ځلې د سواد سیمې لپاره ډېرې ګټورې دي او دوی به د دې سیمو سړکونو په خولو کې خپل کردار لوبوي.
د دغه سړک د دې موجوده بدحالۍ په اړه مو په قومي اسمبلۍ کې د تحریک انصاف ګوند لخوا منتخب غړي سلیم الرحمن سره رابطه وکړه او په سر کې مو ترې وپوښتل چې سلیم الرحمن صاحب په عمومي توګه باندې دا هغه سیزن دی دا هغه موسم دی چې خلک کالام مدین بحرین او دغو سیمو ته ځي. خو دغه خلک دا شکایت کوي چې د ډېرو مودو نه د دغه سیمې دا روډ نه مکمليږي. سلیم الرحمن صاحب اوس د دې اولس د آگاهۍ لپاره که تاسو دي ته دا وایي چې د دې مین مسله څه ده؟ دې روډ آیا پیسې نشته؟ آیا دغلته ټیکهدار نه راځي؟ که پیسې راغلي دي خلک یې نه استعمالوي درغلي پکې شوې ده؟
دا خو دې خبره ده چې دا د تیر حکومت په ایپیری او د پاکستان د ګلستان په دې کې د ایشین ډیولپمنټ بینک د دې لپاره فنډ وشو. هغه ټیم کې هغه ټینډر ونه کو په صحیح ټیم باندې هغه د ایشین ډیولپمنټ بینک فنډ وو هغه لا لیک شو. د دې خلکو د نایلې د افسرانو د ان ای ای والو د افسرانو د نیچې د منسترانو د هغوی د لاسه دا تیر حکومت کې لیک شو. دا فنډ وروسته ټینډر شوی نه دی. نوی ټینډر به کېږي او پته نه ځي کله به کېږي. خو دا د تیر حکومتونو د نایلې د لاسه چې دا شرم ملک پاتې شوی دی. ما به خپل زموږ ټیکر یو خدای ممبران د هغه ټیم کې نو دا غو وینا او دغه ټول له ملکې دا کنزل وینا ورته کړی دی. دا سره کوم لټی کړی نه. افسوس خبر ده چې زه سره له مواقع شی بیا ما ته مخامخ شوی دی. د ما بي ځتیا مې پکې دي هغه باوجود چې بل ورځ اجلاس کې زموږ پرایم منیسټر صاحب راغی هغه ته ما زبر خصوصي تور ورغلم او دا ورته چې ما ګورم مدین بارین پر تاسو خصوصي نه لرم شریف صاحب او ته زموږ ورو خصوصي ما دغه وکا نو یو خو سعودي حکومت یو ګرانټ منظور کړی دی منګا د منګور فتح پور لپاره هغه هم د دې افسرانو د لاسه چې لکه منګا د خدای په نامه پیسې راکوي خیراتي پیسې راکوي او په هغې کې افسران پکېدلځي هغه دا کار نه غواړي سعودي حکومت چې دا موږ په اف ډبلیو آرمي والا باندې کوو او دلته ان اچ والا وایي چې نه نه به تاسو په باندې کوو پرېږدو چې د لاسه همدغه شی پاتې
دا چې د کومو افسرانو تاسو خبره کوئ دغه ادارې خو دغلته صوبایي ادارې دي او صوبه کې ستاسو حکومت دی
اپوزیشن کی باوجود
پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی یو خاص د اربون روپو د پیکیج اعلان کړو د دې سړک د پاره پکې هم پیسې وي نو هغه پیسې اوس شته هغه پیسې چرته تللی دي هغه چرته دي
سپتمبر کی چمنگا سوات خلق واپس اگست آئی ڈی پی نمبر 2009 کی یوسف رضا گیلانی پر سپتمبر کے راغے جیسے پروگرام موجود ہوں یوسف رضا گیلانی پر آگا ٹائم پاسے جو مالا ارجنٹ لیتا سوی ہو جیسے پروجیکٹ راکی چیزے پر سمدستی پر ہنگامی بنیاد بانیا کارو کن وزیر علی خان زمان دا فارس منسٹر پر آگا ٹائم پاسے او ورتوی جی من درگین و کالیان پر دا سرک پنی آگے بس دا اوشو نزو آلیان و صرف اوشی دا بلین خبر و جی و کار نکی گی جینا نور من پلی سابی سابی نپی چیار منظوری سا شو آگا پرائم منسٹر ڈائریکٹیو سو
سلیم الرحمان صاحب دغل تک فوج موجود دے او د فوج پر ڈیرو پروجیکٹونو کی پر ڈیرو پروجو کی پخاس تو گد دریڈونو په حوالے سر د دویم ډیر لاسی نستاسو په دی حوالے سرا د فوج سرا یا د صوبائی حکومت سرا یا د وفاقی حکومت کی داس سوک دی جتاسو غنی چې هغه خند دے او د غروډ مکملولو کی اغوی مرسته نه کوي
فوج پکې نه دی فوج سره زمونږ میټینګ شو می جنرال زمونږ علاقه کې یو کمانډر دی دا سره زمونږ یو درې سالو می شمک میټینګ شو هغه موږ تکول دا غو کو زه تاسو ته بل خبر کوم په 2010 کې چې خلاب راغله کوم مین پولیس شو غوړیو کولی دي د 2010 ته ګوره 2014 پورا هغه پولیس لا تاسو سره یو جوړ شي زمونږ من غوړی یو بریج دی هغه لا تاسو ته د قشې د خلک په کچو کې راوړي زمونږ خو ځخیر یو د بغداري پولیس نو وس هفته شو دی اختر ته تیار شي سلو نور کاله کې آرمی والا خو چی دی آرمی والا خو ډیر دغلی جاي جرمی زمونږ سره پورا دغه کو هغه چې دا ګرانټ ته خبر هم د جرمی څخه وکړه په هغه ټیم په میټینګ کې چې منګل سعودي حکومت سره تقریبا 40 ډالر راکړي د سړک لپاره او انتران ته کې دا دغه خو خبر درا سکون چې انتران کې موږ سره دا کوي
سلیم الرحمان صاحب چې تاسو بار بار د افسرانو او ذکر کوئ نو د دې افسرانو سنمونه شته د سوق دی چې ولست پته ولګي
نه 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 زه ماته په خپل مدن کې چې سوق نه غواړم زه ډول ډایرکټ یو ته ځلاسم موږ سره دغه کو خدای پته نه لګي چې سوق پکې ما او تاسو ته وی چې هغه ورځ هفته مخ کې دا درې سوق د مخ په اجلاس کې کمیټیشن منیسټر هغه کې له هغه کمیټیشن منیسټر هم نو هغه سه اضافي چاله چارج ورکړو نو اوس د کمیټیشن منیسټر هم راځي
نو سلیم الرحمان صاحب تاسو اوس اولس تسوائے اولس تاسو تاسو گنی اولس وای چې تاسو زمونږه نمائندۍ کې په پارلیمان کې او تاسو به د دې مسلې حل روباسي تاسو څه غنئ چې د دې مسلې حل به پر اتلونکو څومره وختونو کې راوځي
یاره چې ټایم خو پکې زموږ خلک لګي چې دا مسله دا هي چې نن برپور کوشش کوم منسٹر صاحب سره هم خپل کمیونیکیشن منسٹری یم چې دا کم گرانچ نو سعودي حکومت سره کړل نو چې دا کم اس کم راوځي ته برپور خپل منسٹر صاحب سره هم د چیرمن سره هم دا کوم چې دا کار وشي ان شاء الله جی دغه ضرب په لکه استاذ د دخل کو د عوام دغه د پارټی کې زما خپل تکلیف دی جو په زما راځم شرمېږم په ماته کې ځان بدکاری د دې لپاره کوشش کوم جی
اوریدون کو داوه دنن خبرونه ستوند یو سرکار کستا سو هم ستوند وی نو زمون تر غوی ضرور را ورسوی زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر داده 00 22 11 40 21 مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې مو حل
لو خزو د ژوند د ولاست راوړنه په اړه ځانګړې ژوند د خبرونه سروې د هرې نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوند دی پړو او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره